سلامونه او ستړي مسي وخت ما جګر څلور بجې سوي د مچال ریډیو په دې غړي کې مزه عبدالحق کړه کلی کوم پاول نیمای کی دوته یو شمېر ریپورټونه لرو په دوه نیمای کی اونیز پرونه د مشال راډیو مجله وړاندې کوو د ریپورټونو کې مو د سر ریپورټ په درادم خیل کې د دوو قبیلو ترمنځ د مځکې د ملکیت پر سر شخړه او جګړه دا به د سر ریپورټ وي او وروسته بیا د نور ریپورټونه هم ولرو او په فایل کې به مایک وسپارم فرخنده اسد ته خبرونه ولرو.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټی کې د خیبر پختونخوا په کوارټ سره کې پرون د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر په نښته کې لږ تر لږه شپاړس تنه وژل شوي. د سوات یو سکول په ګاډي د پولیسواله په ډزو کې یو ماشومه وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي. یو امنیسټي انټرنیشنل ویلي تیر کال په ایران کې 1500 شپږ او یو کسانو ته د اعدام سزا ورکړل شوې ده. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په کوارټ ضلع کې تیره ورځ د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې پر سر په نښته کې لږ تر لږه شپاړس تنه وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. په کوارټ کې د پولیسو ویان فضل نعیم تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په درادم خیلو کې د سنی خیلو او اخوروال قبیلو ترمنځ د کویلې په غر شخړه د تیر یو کال راهیسې روانه ده او د تیرو شپږو میاشتو نه پکې جرګې هم شوي دي خو دغه شخړه نه ده هواره شوې. بلخوا د درادم خیلو د پولیسو شر عابد اپریدی مشال ریډیو ته ویلي چې د پیښې مقدمه په ځای تاڼه کې درج شوې ده خو تر اوسه پکې څوک نه دی نیول شوي. پولیس چارواکي دا هم وایي چې د ضلع انتظامی غړي او پولیس د پیښې ځای ته ورغلي او د دواړو ډلو ترمنځ تر اوو ورځو پورې ډزبندي کړې ده. د سوات په سنگوټه کې د پولیسوالا لخوا نن د سکول په یو ګاډي په ډزو کې یو ماشومه وژل شوی او شپږ نور ژوبل شوي دي. د سوات د پولیسو مشر ډی پی او شفیع الله ګنډاپور مشال ریډیو ته ویلي چې د سنگوټه پبلک سکول چې د آیرلند په مالی مرسته چلیږي د رخصتۍ په وخت هلته په څوکۍ ولاړ یو پولیسوالا ډزې کړې چې پکې یو ماشومه وژل شوی او شپږ نور ماشومان ژوبل شوي دي. د پیښې په ژوبلو ماشومانو کې د دوو حالت نازک خوتل شوی دی. بلخوا پولیس وایي چې په پیخه کې ککړ پولیسوالی نیولی دی. پولیس ته هم وایي د نیول شوي پولیسوالا ذهني حالت سم نه دی او د پیخې پلټنې یې پیل کړې دي. د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې یو اړخیز عدالتي پریکړې ورته د منلو وړ نه دي. نوموړي د مې په 15 ناوخته په اسلام آباد کې احتجاجي درنې ته د وینا پر مهال وویل چې باید سیاستوالان د هیواد راتلونکي په اړه پریکړو ته پرېښودل شي او چیف جسټس ته یوازې د یو تن طرفداري نه کوي. نوموړی زیاتوي
مونږ په 2013 کې په ټاکنو کې د درغلۍ مشاهده کړې وه. مونږ میدان ته راووتلو او هم دلته مو احتجاج وکړو او ویل مو چې ټګي شوې ده او غلط پارلمان منتخب شوی دی خو هغه وخت تاسو ته د اسود نوټس اخیستلو هیڅ احساس نه و شوی.
پرلته د وینا پر مهال د مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مشر مریم نواز پر چیف جسټس ته استعفا ورکولو غږ کړی. هغې وویل چې تر څو مرتا بندیال چیف جسټس وي تر هغو پورې شفاف انتخابات نشي کېدلی. مولانا فضل الرحمن بیگانه وخت د سپریم کورټ بهر د پرلت ختمولو اعلان کړی. د پنجاب صوبې نگران حکومت په هغه صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مظاهرو پر مهال په سرکاري ودانیو د حمله کوونکو خلاف پوځي قانون لاندې د کاروایۍ کولو منظوري ورکړې ده. ځینې پاکستانی رسنۍ لیکي چې نن د پنجاب د نگران وزیر اعلی محسن نقوی په مشرۍ کې د کابینې غونډه وشوه چې پکې په 9 مئی د تحریک انصاف ګوند لخوا سرکاري او پوځي تنصیباتو ته په رسیدلي زیان بحث وشو. بلخوا د مطبوعاتو له مخې په لاهور، اسلام آباد، پېښور او ځینو نورو ښارونو کې د تحریک انصاف ګوند پلویانو د نیولو لړۍ هم پیل شوې ده. دا له هغې وروسته ده چې د مې پر 9 د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر نیولو وروسته د تحریک انصاف ګوند پلویانو د مظاهرو پر مهال ملکي، ولسي او پوځي املاکو ته زیان رسېدلی و. بلخوا د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له دوی سره هم په خپلواکه پلټنو لپاره داسې کافی شواهد شته چې په بیلابیلو ځایونو کې املاکو ته په زیان رسولو او د ډزو په پیښو کې د استخباراتي ادارو کسان ښکیل وو. او بل خبر دا چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي په 2022 کال کې په نړۍ کې د اعدام سزا تر ریکارډ کچا لوړه شوې ده او تر ټولو زیاتې د مرګ سزاګانې په ایران کې ورکړل شوې دي. د مرګ پر سزا په خپل کلنی رپورټ کې چې نن د مئی په 14 خپور شوې، امنیسټي انټرنیشنل ویلي تیر کال په 16 هیوادونو کې 803 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده چې پکې ایران کې 1506 اویا کسان اعدام شوي دي. دا خبرونه
خبرونه مولا پرخنده اسد واوریدل. تاسو مشال ریډیو وری او غوسم د ریپورتونو برخه ترازو د سر ریپورتوم دادې لکه څنګه تاسو خبرونه کې واوریدل. د کوهات په درادم خېلو کې پرون د دوو ډلو ترمنز د مزکی پر د ملکیت پرست نشته سوي چې په د چارواکو په خبره لښته لږ شپارس کسان وجل سبي دي. دا نشته پرون سوي د لپیش وروسته د سیمې د مشران په ملاتړ د دوو ډلو ترمنز د اورج پوری دزبندي سبي ده. د دوی ترمنځ د تیر شاوخوا یو کال راهیسې د سکرو د غر پر سر شخړه روانه ده. نور حال د ممتاز بنګش په ریپورت کې.
پیښه د یادې ضلع د ردمخیلو سیمې کې د مئی په 15 سنیخیلو او اخروال قبیلو ترمنځ رمخته شوې. د ردمخیلو پولیسو مشر عابد افریدي مشار ریډیو ته ویلي د پیښې مقدمه یې ځایي تڼۍ کې درج کړې. نوموړي تر مخه لا یې په مقدمه کې څوک نیولی نه دي. د ملزمانو نومونه به د دواړو قبیلو له طرفه ثبت کولی شي. د پیخی سرسم د درې او د جوکو سیمو مشران د پیخی ځای ته ورغلي او د دواړو قبیلو ترمنځ یې تزبندي کړي. دې مهال د پولیسو او انتظامی مشران هم موجود ول. ځایي مشر ملک نایب خان نن مشال دو ته ویلي د دواړو قبیلو ترمنځ تر وو ورځو دزبندي شوې ده. نوموړی زیاتوي در ادمخیلو کې د ځمکو او د کویلې د غرونو خپلمنځي شخړې د قبیلي سیمو په صوبې کې ورګډېدونه وروسته زیاتې شوې. باید چې قبیلي جرګو د لارې دې روانې شخړې هوارې کړې شي.
تمام د قبایل او رسم رواج خراب کړو او پارون ګوره هر یوه مسمات ناکام شو او موږ قومي خلک لرو او موږ قومونو یا موږ خوشنو دا د باندې موږ قومونو وکړه خان چې نه د غره سر نه تو خوشکو او بس لغه نه چې کوم دي کنه اوس څه ویل بس انتظامیان چې کوم دي لږه پس کمزوري شوې ده.
د پیښې نه وروسته بیګانه وخته د درې سیول هسپتال ډیوټي انچارج محمد نواب مشال ریډو ته ویلي چې ځایي روغتون ته یو لس مړي او یو ژوبل تن راوستل شوی و. ژوبل تن یې درملنې لپاره د پیښور روغتون ته لېږدولې او مړي یې د هغو خپلوانو ته سپارلي. سنیخیلو او خروالو ترمنځ یاد شخړه د تیر یو کال نه روانه ده او د شپږو میاشتو نه پکې وخت نه وخته جرګې هم شوي خو شخړه لا تر اوسه په مستقله توګه هواره نه کړې شوه. ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
پرون بلوچستان اسمبلی په دوکې ښار کې په نړېدلې کان کې د ګیرو دوو کارکونکو د شاوخوا دوو اونیو تېرېدو وروسته په نرای سلو خواشنه ښودلې ده. دا موضوع پرون د پښتونخوا ملي پارټۍ د اسمبلی غړي په غونډه کې راپورته کړه. دواړه کان کیندونکي د کلاسیف الله اوسېدونکي دي. ایوب ترین یې په اړه رپورټ راکوي.
په دې ترڅ کې د مې په 15 نیټه د پښتونخوا ملي او میګوند غړي نصر الله زیر د یو توجه د لاو نوټس د لاري د بلوچستان اسمبلی د غړو پاملرنه د دوکې د یادې پیش په لور راګرځولې او ویل چې شاوخوا د دوو افتو د تیرېدو وروسته هم د دوکې د کویلې دوه کان کیندونکي تر اوسه نه دی راستل شوي. کوم چې د ده په خبره د کویلې د کانو د څارنې د ادارې چیف انسپکټریټ ماین ښکاره غفلت دی. په کار دی چې حکومت کوم ګامونه اخیستي دي دغه په اړه اسمبلی ته خپل معلومات ورکړي.
خو بدبختانه تر اوسه پورې اس قسم چې کوم ماینز ډپارټمنټ ته چې هغه چیف انسپکټر آف ماینز ورته وایي باقاعده یو لوی انسپکټریټ دی چې هغه د مزدورانو د بالۍ څوک کار کوي په ماینز باندې دوی کتنه کوي چې ماینز کی څه صورتحال دی ماینز کی د نن د هوا دغه څه سیستم دی خو بدبختانه زموږ چې کم ماینز دی فرسوده نظام چلیږي تر اوسه پورې اس قسم جدیدیت نه دی راغلی او دا رنگ حادثه هر ورځ کیږي په دوکۍ کې په ارنایي کې په مچ کې او جنازه پښتانه مزدوران دي یا نور څوک دي داغه جنازه خلک خپل کورو ته وړي.
د نصر لازیر پر توجه د لاو نوټس باندې د بلوچستان کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لنګو و اسمبلی ته تسلی ورکړه چې د مرستو کار په چټکی سره روان دی او د یادو کان کیندونکو د راستلو په خاطر حکومت د هر ډول ګام پورته کولو په هڅه کې دی. وروسته سپیکر امر وکړی چې چیف انسپکټر ماین به په راتلونکي دوو ورځو کې د دې پیښې په اړه خپل رپورټ و اسمبلی ته وړاندې کوي. په دې ترڅ کې چې مکله د پاکستان د کوئلې د قانون د مزدورانو د اتحادیې د مرکزي مشر سلطان لانا سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د بده مرغه د چیف انسپکټر ماین زیاتره کسان د پیښې وروسته د کوئلې و قانون ته نښوه کیږي چې له امله د دا ډول زیاترو پیښو وروسته کان کیندونکي د مرګ سره مخ سي.
گورنمنٹ دے چی ہاگا کم دا فیلڈ انسپیکٹر دی ہاگا خپل ڈیوٹی پورا کئی نا چی دا اوبو پلار کی دا ٹنل خلا ولی شول کی جی او یا خوب اوبا چپی دلے او یا با ودی تا خواب رلوی دلے نئے اوبا چپ کری دی او نئے ودی تا پل جوڑا کری دی چی دا اوبا اوبا لخوا تا ووشتی وائی دا گردی لا پروایا نی دا دی وجی دی چی دی تا ہیچ کسم سزا لور کول کی جی پاتو سو دا چی دا دی خلگو را استل دا رسکیو آئی چی دا دوا ڈیوٹی لد نو دا ڈیوٹی دا چار دا با چوکی او تا چی تنخواوی آخی گاڑیانی والاڑی دی تا صرف دا دی دا پارے چی تا دا گورنمنٹ سا مختلف سہولتو نو آخی
پا دی آنم چکل دا چیف انسپیکٹر ماین او دلغنی شاوانی سر تماس ونی وی نو آغا دا مئی پشپانا سا منیتا و مشال دیدو تا وویل چی دا مرسو پا دی کار کی لوی زند پا کان کی دا ننا دا باران او با او خطی دی چې له امله د مرستو کارکوونکو لپاره هلته په چټکۍ سره کار کول یو مشکل عمل دی. که مرسته کوونکي په چټکۍ سره کار کوي نو بیا دا خطر زیات دی چې دوی به هم لاندې سي نو ځکه دوی په کراره نه یوازي اوبه او خټ راباسي چې له امله د دوی کار کرار دی. هلته سړک نشته او یو تنګ ځای دی چې کله یې جوړ کړي نو بیا وښه کیږي ځکه چې لاندې د کان مځکته او بډیری ورغلی دی. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د مئی په څلورم نیټه د تیز باران وروسته د بلستان په دوکۍ کې سیلابي اوبه په لویه کچه د کویلې و یو کان ته داخلې سوې وې چې له امله یاد کان نړېدلی و او کوم کان ته چې سیلابي اوبه ورغلې وې هغه مهال هلته دوه کان کیندونکي د کویلې د را ایستلو په کار بوخت و. څوک چې د کان د نړېدو وروسته تر اوسه پورې لاندې پاته دي. یاد کان کیندونکي د بلوچستان د کلا سیفلا اوسېدونکي او پخپلو کې د اکا زامن هم دي چې له امله یې کورنۍ د سختې خواشنۍ سره مخ ده.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازدیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یوولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د سپریم کورټ د چیف جسټس د رویې ضد پرون پاکستان جمهور غورځنګ په اسلام آباد کې د عدالت مخې ته احتجاجي غونډه وکړه. په دې کې ویناوالو له چیف جسټس د استعفا غوښتنه وکړه. د څرګندونو ته سپریم کورټ مشر کم سمدستی خبرګون نه دی ویلی. البته پرون د پنجاب اسمبلی د انتخاباتو په اړه مقدمه اوریدنې پر وخت عمر عطا بندیال د پی ډی ایم روان احتجاج ته په اشاره وویل چې حکومت ناوسه دی او خلک ترګیټ وراوړي. هغه وویل چې آئین د جمهوریت بنیاد دی او له ټولو د خپل فرض پر کولو تمه کوي، خو بهر چې څه روان دي د ده په وینا څوک به آئین عملي کوي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن دا خبره د مې په 15 نیټه د سپریم کورټ په ضد د پاکستان جمهوری تحریک احتجاجي جلسې ته په وینا کې کړی دا. هغه د سپریم کورټ لخوا د درغلو په القادر ټرست قضیه کې د عمران خان د نیولو د امر غیر قانوني ګرځولو یو اړخیزه فیصله وبلله، او وی ویل چې سپریم کورټ د هیواد پارلمان او سیاستوال د هیواد په اړه مهمو فیصلو ته پریښودل شي او عدالت دی په سیاسي معاملاتو کې د مداخلت کولو نه ډډه وکړي. مولانا فضل الرحمن وویل چې پاکستان جمهوری تحریک چې کله د عمران خان د حکومت په ضد احتجاج کولو، نو هغه وخت عدالتونو د دوی احتجاج ته دا رقم پاملرنه نه وکړي. مونږ په 2013 کې پټاکنو کې د درغلۍ مشاهده کړی و. مونږ میدان ته راووتلو او هم دلته مو احتجاج وکړو او ویل مو چې ټګي شوی دا او غلط پارلمان منتخب شوی دی، خو هغه وخت تاسو ته د اسود نوټس اخیستلو هیڅ احساس نه و شوی. د مسلم لیگ نون مرستیالی مشری مریم نواز د سپریم کورټ د چیف جسټس عمر عطا بندیال نه د استعفا ورکولو غوښتنه وکړه، او هغه ویل چې د موجوده چیف جسټس په موجودګۍ کې په هیواد کې شفاف او رڼا انتخابات نشي کېدلی. شینون کې وایي د سپریم کورټ په ضد د حکمران اتحاد لخوا شوی احتجاجونه او په پارلمان کې شوی بحثونه ښایي چې د موجوده حکومت او عدلیې ترمنځ ټکراو او تاوتریخوالی زیات شوی. په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې خبریال او شینون کې شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل،
او د دې نه دا معلومیږي چې د پاکستان چیف جسټس عمر عطا بندیال چې کوم دی نو دا غواړي چې عمران خان دې بیا په اقتدار کې راشي، او دا غیر لپاره هغه هر څه کول غواړي. هغه کتا شو ګوري نو هغه په وړاندې چې کوم دی نو ججان ورسره نو هغه د حکومت خلاف څو څو پیسې کړي دي، نو دې نه دا امکان دی چې سبا بیا هغه یو واري د وزیر اعظم خلاف او د پارلیمنت خلاف یو بل فیصله کوي. زما دا خیال چې اوس چې کوم دی نو د عدلیې او د حکومت او د عدلیې او د فوج ترمنځ یو ډېره غټه جګړه شروع شوې ده. که جج هوسر څه کوي نو دا هغوی به هغه لیګل حیثیت ډېر کم وي، او دا هغوی به هغه ذاتي اناد او یا ذاتي فتنه به ډېره زیاته وي.
د سپریم کورټ مخې ته دا احتجاج د مې په 15 نیټه ترسره شو، او یاد عدالت د مې په 14 نیټه په پنجاب کې د تحلیل شوی صوبایي اسمبلی د انتخاباتو امر ورکړی و. خبریال او شینون کې محمود جان بابر وایي د دې احتجاج یو مقصد دا هم و چې په عدالت د انتخاباتو د ځنډولو په کیس کې د حکومت په ضد د عدالت د سپکاوي د ممکنه کاروایۍ مخه ونیول شي.
خبره ده چې دی وخت د پاکستان حکومت او پاکستان کې کوم پارلمان په کوم شکل کې موجود دی هغه ټول د عدلیې نه خفه دي. هغه وایي چې عدالت انصاف نه کوي، او د دې دا ګیله ده چې عدالت عمران خان سره ډېر املاس امداد کوي او سر گزاره کوي او دوی سره سختی کوي، چې عدالت په څه طریقه باندې په خپله خبره باندې هم خبره اورېدو باندې مجبوره کړی شي. په دې باندې که عدالت د حکومت خلاف اکشن اخلي چې دی په پنجاب او خیبر پختونخوا کې انتخابات ولې ونه کړ، نو د خلکو دا خیال دی چې په توهین عدالت کې وزیر اعظم خلاف کاروي هم کېدی شي. زما په خیال باندې دې وخت کې که د وزیر اعظم خلاف کاروي هم شي کېدی شي چې حکومت هغه ونه مني، ځکه دا هر څه داسې روان دي.
د مولانا فضل الرحمن او د مریم نواز نه علاوه تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان جمهوری تحریک جلسې ته په وینا کې په اتحادي حکومت کې شامل د نورو ګوندونو سیاستوالو هم د عدالت لخوا د عمران خان سره په نرمه رویه نیوکه وکړه، او دوی هم وویل چې عدالت دی په سیاسي معاملاتو کې د مداخلت کولو نه ډډه وکړي.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته لا پیښور 400 مردان نوخر او چر چاپی رسیمونه رپورټینګ کوم د مشال ترڅنګ اوسه.
د مې پر 15مه د کامی اسمبلی په غونډه کې د هیواد سیاسي صورتحال په اړه بحث شوی دی. دا غونډه سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې وشوه. په دې موقع د دفاع وزیر خواجه آصف تور پورې کړ چې د هیواد سیاسي بوران د سپریم کورټ د مداخلت له وجې رامنځته شوی دی. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال بیا وایي چې حکومت او موجوده پارلمان غواړي عدالت د دوی د خبر اومنی. دا لاغه ورسته ده چې د مې پر 9مه د پاکستان د رینجر ځواک ګڼ سرتیرو عمران خان د اتصاب د ملي ادارې په وینا د القادر ټرست په نوم د درغلي په یوه مقدمه کې د تیکات لپاره گرفتار کړ. خو د مې پر 11مه سپریم کورټ په القادر ټرست قضیه کې د خان د گرفتاری طریقه ناقانونه وبلله. شایسته حکیم په دې اړه رپورټ لري.
قومی اسمبلی کې وزیر دفاع خواجه آصف چې په ملک کې سیاسي حالات خرابېدو کې د ستر عدالت مداخلت دی. دوی ویل چې اوس وخت راغلی چې سپریم کورټ په سیاست کې مداخلت بندولو لپاره د چیف جسټس عمر عطا بندیال په ضد کمیټي جوړ شي او چیف جسټس د دغه څوکۍ څخه لري کړی شي.
فیصله نه ده، د هغې څه قانوني حیثیت نشته، خو هغه یو تن لاګو کړی، هغې مسلط کړی، د هغې په ذریعه عمران خان ته ریایت ورکوي او یوې فتنې ته دوام ورکوي. جناب سپیکر، وخت راغلی چې پارلیمان خپل عیني اختیارات استعمال کړي. ما چې کوم په نښه کړل، زموږ چې کوم ججان صاحبان دي درې او دوه، دغه د قانون خلاف کار کولو کې راضي.
نن وړاندې د جمعیت علما اسلام لخوا د قومي اسمبلی غړی مولانا اسد محمود هم د ستر عدالت په فیصله سخت ټکونه وکړل. اول یې چې په ملک کې د سیاسي کارکنانو لخوا د تشدد پیښې هم د سپریم کورټ لخوا یو اړخه فیصله دي.
اس سے قبل بھی جب اس قسم کے حالات سامنے آئے تو ایک
نن وړاندې هم داسې حالات د تشدد پیښې چې راغلي، نو په یو جمله کې دوی د تحریک انصاف او د هغوی د مشرانو دغه ناکاره عمل ته جواز ورکړ چې په سیاست کې د تشدد پیښې کیږي. څه دا رعایت د تحریک انصاف او د عمران خان علاوه بلې پارټۍ ته به هم ورکولای کیږي،
علاوه کسی اور پارټی کے لیے بھی ان کو بھی حاصل ہوگا.
د پاکستان پارلیمان د ستر عدالت چیف جسټس په ضد نوټس لیږلی شي، او آیا دغه نوټس د چیف جسټس په ضد څه فیصله کولی شي؟ په داسې حال کې چې د سپریم کورټ جوډیشری کونسل مشر هم چیف جسټس وي. په دغه اړه د اسلام آباد های کورټ وکیل اسدالله خان مشال ریډیو ته وایي،
په آئین پاکستان کې د سپریم جوډیشل کونسل په نوم باندې یو کونسل لې آرټیکل 209 په تحت باندې د سپریم کورټ چې کوم جسټیسز دی هغه د های کورټ چې کوم جسټیسز دی دغه خلاف به ریفرنس جوړیږي، او دغه ریفرنس چې دی نو ابا سپریم جوډیشل کونسل ته پیش کیږي. په دغه سپریم جوډیشل کونسل کې به چیف جسټیس آف پاکستان وي، د سپریم کورټ به دوه موست سینئر ججز ناست وي، د باقی های کورټ چې دی د هغه ججز به ناست وي. د یو جج خلاف شکایت راځي، کمپلینٹ راځي، او دغه جج پخپل د دې کونسل ممبر وي، نو بیا به دغه جج نه علاوه هغه پس سیکنډ ان کمانډ جج وي، هغه به بیا سپریم جوډیشل کونسل چې دی هغه هټ کوي. نو کومه کمیټه چې جوړه شوې ده، د کمیټه بیسیکلی کار دا دی چې دی د چیف جسټس آف پاکستان خلاف ریفرنس جوړ کړي، او دغه ریفرنس چې دی نو هغه د آرټیکل 209 تحت په سپریم جوډیشل کونسل کې پیش کړي.
د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس بیا بیا ویلي چې حکومت او پارلیمان د عدالت نه د خپلې مرضۍ فیصلې کول غواړي، او د آئین مطابق په ملک کې د دوه صوبو ټاکنې نه کوي. په دې ورستو کې د پاکستان پارلیمان او ستر عدالت ترمنځ تاوتریخوالی تر هغې وروسته زیات شو چې حکومت د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مئی په 9مه نیټه په القادر ټرسټ کیس کې ونیولو. خو سپریم کورټ د عمران خان گرفتاری نه قانون وګرځوله، او وروسته های کورټ هم عمران خان ته ضمانت ورکړو. حکومت په دغه فیصله سخت غبرګون ښودلې. د پارلیمان لخوا د چیف جسټس په ضد د کمیټي جوړولو په اړه تر دې د ماستر عدالت لخوا موقف نه دی راغلی.
پاکستان فوج ویلی چې د مې پر 9مه د تحریک انصاف د مشر عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې د پارېدلو کسانو لخوا پر پوځي تاسیساتو حملو کې ککړ تورونو کسانو ته به د پوځي قانون له مخې سزا ورکول کېږي. د فوج د عامه اړیکو ادارې په یو بیان کې ویلي، دا فیصله پرون په راولپنډي کې د فوج مشر جنرال عاصم منیر په مشرۍ کې د کور کمانډرانو په غونډه کې وشوه. حکومت د حملو تور پر تحریک انصاف لګوي، خو دغه ګوند له دې انکار کوي. په دې اړه د شانواز ترکزي رپورټ اورو.
د پوز د امریکا اداري آی اس پی آر په خپل ویبپاڼه د مای په 15 یو خبر جاری کړی چې په کې لیکلي د پوځي مشر جنرال آصف منیر په مشرۍ غونډه کې د کور کمانډرانو په موجودګۍ کې فیصله شوې د پوځ ضد منظمه پروپیګنډا شروع شوې چې مقصد یې د پوځ او عوامو ترمنځ او د پوځ دننه د رنګ یا عہدو ترمنځ لریوالی پیدا کول دي. دغه غونډه د پوځ مرکزی دفتر راولپنډی کې شوې چې په دې هم ویل شوې دي د دشمن قوتونو دغه پروپیګنډې ته د پاکستان د عوامو په مرسته ماتې ورکړی کیږي. پوس په خپل خبر کې دا نه دی لیکلي چې ګینه دغه تاوانونو او یا اورانې ذمہوار څوک دي او یا کومه ډله ده. خو د مې په نه هم د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان تر نیول وروسته دغه ګوند پلویانو د پیښور تر لاهور او بیا په ټول ملک احتجاجونه کړو. د پولیسو لخوا دغه ګوند ځینې مشران او احتجاجیان گرفتار شوي هم دي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم د مې په 15 وخته یو ویډیو پیغام کې ویلي دغه اورانې د ګوند نه دی کړی.
جلائے گئی ہیں گورنمنٹ بلڈنگز, یہ کور
سرکاری ودانے سوزول شوی, کور کمانڈر کور تا اور چول شوی. ما تا پتہ لگی درے چے دو ٹوپو کونو سر اوران کاری شامل شوی. ہم ہوی خلق بل وکڑل مون سر ویڈیو ثبوتو نہ ہمشتا ز غواڑم چے آزادی پلٹن دی وش کل ہم قاضی تر ہا فیصلہ نہ کبی چے دوڑ اڑ خون وا نوری. دا وقت یو اڑ خز بیانے پ الیکٹرانک میڈیا چلے گی او ہغه دا چے کوم مافیا ناس تا او ہوی تر فائدہ او چتوی څنګه چے زون ول شو او وزنی ولیم او بوزمی او دا ہغه چے کوم رد عمل راتلو دا ہغه فائدہ او چتا کڑا او ټول تور نه پ تحریک انصاف باندې و تپل
نزلہ تحریک انصاف کے اوپر گرایا ہے.
خو عمران خان دا ونه ویل چې ګینه ته تحریک انصاف د پلویانو سره په دا احتجاج کې کوم رقم یا د کوم ډلې او یا د کوم ګوند او یا بیا څوک ورانکاري شامل شوی. په نامه چې عمران خان ونیول شو د ګوند پلویانو د احتجاج په دوران مردان پیښور لاهور او ځینې نورو ښارونو کې پوځي املاکو ته ولی پیښور کې ریډیو پاکستان موټر وی باندې ټول پلازی لاهور کې جنا هاوس یا کور او نورو شیانو ته اورنه لګولو. خو تحریک انصاف دغه تور نه ردوي. د پوز لخوا د خبر تر مخه د ککړو ضد به د افیشل سیکریټ اکټ یا سرکاري خفیه قانون معنی چې ګنې خفیه رازونه هم ممکنه ده ربار شوی وي کاروای به ورباندې کیږي. نو آیا داسې به هم شوی وي چې ګنې کوم رازونه برید کوونکو ربار تیر کړی وي؟ د پیښور خبریال او تجزیه کار طارق افاق مشال ریډیو ته وای ممکنه ده دغه شان شوی وي.
چونکې کور کمانډر هاوس چې کوم وي نو یا دا ډېر سنسیټیو دی وي او دلته یقینا داسې چې کوم دی سیزونو داسې فایلونو داسې هغه کېدی شي چېره د هغې تعلق قومي رازونو سره وي. د دې خبرې احتمال شته که حکومت غواړي یا آرمی غواړي نو د دې خلاف د هغې دلانې کاروایي کولی شي. خو اوس دا یو خبره دا ده چې آیا په دې کاروایي کې چې کوم دی په دې کې به حقیقت څومره وي او په دې کې به سیاسي انتقام څومره وي اوس د دې تعین کول چې کوم دی او دا ډېر زیات ګران کار دی. خو داسې به هم نه وي چېره کله دوی دغه مقدمه چلی نو په مقدمه کې به داسې سیزونه به دوی سره وي چاغه بطور ثبوت هغه بیا په عدالت کې پښکول شي او دغه په بنیاد باندې هغه ته بیا سزا ورکړي کول شي.
طارق افاق زیاته کړه هر کله چې سیاسي احتجاجونه کیږي د هر رقم عمل ذمہوار هم هغه غون او یا مشر بلل کیږي. د پوز لخوا د خبر تر مخه پوز د ثبوتونو په بنیاد د بریدونو د منصوبه جوړونکو غوسره پارونکو مرسته کوونکو او په دې عمل کې شریکو تنانو نه خبر ده او په ضد به عملیات کیږي. ولی بل خو د عمران خان د وینا تر مخه دوی سره هم ثبوتونه شته چې ګنې دغه برید کوونکو د تحریک انصاف پلویان نه وو. شاهنواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې نری ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګې نمرو دا زمنګ بچی مریدا بیا را ده لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمنګ څنګه غم نشته.
د مشال ترانه لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم آزاد ہے سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان پولیس مشر دا ڈرون والا خلق ان کے پر تکڑی کلاشن کو جگاڑے تا چولے تے دا خلق کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چکم امن زمین گاو اخر واپس آ
دا بحث تاسو دا ہر چارشمے پرز دا ماسوشن کا درینمی او دا زیارت پرز دا سحار پر لسنے بجے اور دایسی اسو مشال ریډیو ری د خبرونې نیمایت راغلیو او سم اونې ز خبرونه د مشال ریډیو مجله د خبرېدو وخت دی. دا اونې پکی په پېښور یو کاوند کې د ادبیات په یاد د جوړسو غونډو ریپورټونه او د ځوان شاعر عبد الله ظهیر سره مرکه اوریدلای سي د خبرونی قربان نجیب عامل ته.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګرانو اوریدونکو داونه اوري چې د پیښور ادیبانو د پښتو ژبې د یو مؤثر خدمتګار حنیف خلیل 50مه کلیزه د ویغونډې په ترس کې ولمنځله. هلته په یکه غونډ کې بیا ځایي ادب پالو د پیژندل شو شاعرانو غلام حسین محب او جمیل ګل جمیل په ویاړ یوه غونډه کړې ده. ما په خبرونه کې همداراز د ځوان شاعر عبدالله ظهیر سره هم خبرې کړې دي. را سره پاتې شئ او د خبرونه واورئ. ډاکټر حنیف خلیل د اوس مهال د هاغو شخصیتونو په کتار کې ولاړ دی چې د پښتو ادب د ودې لپاره تر هر چا زیات خدمتونه کړي دي. 50 کلن خلیل له ډیر شو زیات کلونه د پښتو ادب لپاره تیر کړي. هغه د نثر، نظم، ژباړې او څېړنې په میدان کې لاوی او زیات کتابونه هم لیکلي دي. ریګي پښتو ادبي ټولنې د افغان ټي وي سره په بدرګه د حنیف خلیل په ویاړ یوه غونډه جوړه کړې وه چې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد هم ورته ورغلی و. دغه راپور د یو شاعر په ترنم پیلېږي.
دا منظومه د وال سوابي څخه دراغلي شاعر پجیګل لهنجری پیښور کې له یو مقامي حاله اوریدل کیږي چرته چریږي للمی پښتو ادبي ټولنې له افغان ټي وي سره په ګډه د شاعر، ادیب، محقق او منتقد پروفیسر ډاکټر انیب خلیل د 50مې کلیزې په ویاړ جشن کې یوه درنه غونډه رابللې وه. د غونډې په پیل کې د ډاکټر شهاب عزیز ارمان په غږ کې د انیب خلیل په ژوند، پن او شخصیت یوه ډاکومنټري هم واورول شوه چې یوه برخه یې دلته راخلو.
انیب خلیل تر دې وخته د 100 نه زیاتې تحقیقي مقالې او د 100 نه زیات کتابونه لیکلي دي چې څه یې په خپله چاپ کړي دي او څه مختلفو ادارو چاپ کړي دي. په مقالو کې یې د 50 نه زیاتې مقالې د هایر ایجوکیشن کمیشن پاکستان لخوا په منظورو شوو تحقیقي مجلو کې چاپ دي او 50 نه زیاتې یې په عام علمي ادبي او تحقیقي مجلو کې چاپ شوې مقالې دي. دا مقالې په پښتو، اردو او انګریزي درې واړو ژبو کې لیکل شوي دي. انیب خلیل تقریبا پاسه 200 کتابونو باندې په پښتو، اردو او انګریزي کې مقدمه دی باچی او فلیپونه هم لیکلي دي.
په دې غونډه کې د پښتو ژبې غنو لیکوالو او استادانو د پروفیسر انیب خلیل پکړی کار مقاله او ویناوي واورولې چې یو هم پکې پروفیسر اسیر منګلو نوموړي په انیب خلیل خاکلی کلی و چې یو ځای د هغه په تنقیدی برخه کې د جرأت ستاینه کړې وه.
یو ورځ په خپل کلندر محمد صاحب یوه مقاله تنقید ته وړاندې کړه چې پکې د خوشحال بابا دا شعر مستجاب محمد کچرګ د مغل دا زه خوشحال خټک خو باز یم دې مې غر چې کله دا مقاله کلندر صاحب واوروله د کره کتنې دور شروع شو نو ټولو نه زیات جارحانه انداز د کشر حنیف خلیل و. د کلندر مومن صاحب غوندې ستر شاعر او بے باک ناقاد په سترګو کې سترګې اچول د هر چا د وس کار نه و.
انیب خلیل په اردو ژبه د بابای غزل په نوم په حمزه شینواری یو کتاب هم خپور کړی دی. پروفیسر اسلم تاثیر په خپله مقاله کې چې انیب خلیل او حمزه شناسی عنوان یې ورکړی و یو ځای وویل
دا حمزه بابا په فکر او فن باندې اردو ژبه کې لیکل شوی یو داسې کتاب دی چې د حمزه بابا د ژوند اسلوب او عادت الوجود پښتو، پښتون تصوف، پښتونوالی، جمالیاتی حس، تخیل، علامت نگارۍ او نظم ګویۍ باندې په مؤثر ټکو کې په زړه پورې بیان شوی دی. د بابا د اردو او فارسی شاعري د انصاف په تله تللې ده او بیا یې ورباندې یوه کوټلې رایې او پریکړه مخې ته راوړې ده.
حنیف خلیل د کلاسیک شاعر کاظم خان شیدا د هندي سبک شاعري هم سیړلې او ژور کاری پرې کړې دي. نورالامین ایسوبزی په خپلو خبرو کې په کاظم خان شیدا د انیف خلیل د کلی کار جاج اخیستی و. هغه یو ځای وویل
پښتو کې د شیدا مطالعه چې ده نو هغه سړی چې هغه د علم فلکیات کم خبرې هغه چې د انساني او اسلامي تاریخ د ډېرو اهمو پړاوونو نه هم خبر وي هغه چې د فارسي ادبیاتو سره هم شناساوي او هغه چې د عربی ادب په شد مد باندې هم وي نو اله به چې دی نو هغه په شیدا باندې قلم اوچتوي چې دی دومره ګران کار کولی شي نو زمونږ دا تمه ده چې په راتلونکي وخت کې به د هغه د ګوتو نه یو داسې کتاب هم راوځي چې د تنقید او تحقیق مشرقي او پښتني اصول زمونږ مخې ته راځي.
په غونډه کې یو شمېر شاعرانو د انیف خلیل په ویړ نظمونه او شعرونه هم وویل چې د پجی ګل د لیکلي نظم یوه برخه یې ستاسې پر وړاندې ږدو. مشری پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم کولا نوموړي هم په خپل صدارتي خطبه کې د انیف خلیل کار او زیار وستایو.
ښاغلی ډاکټر صاحب چې کوم دی انیف خلیل د چې کوم کتابونه لیکلي د جسمانی وزن چې کوم دی هغه ډېر کم دی مالوي وزن یې ډېر زیات دی. اول خو کتاب لیکل ګران کار دی بیا د ټولو له ګران کار دا دی چې ته چاپ کې خلکو ته پیش کوي نو دا ضرورت غواړي دا کمزوری دی کل کې کتاب نشي چاپ کولی. انیف خلیل ټول کتابونه چاپ کړي دي دې مطلب دا چې زه په ځان باور دی چې ته چې څه لیکلي دي هغه څوک مسترد کوي نشي ولې بې مسترد کوي مسترد کوي دي ولې چې کوم خلک ور باندې پیراس کوي هغې دې ولیکي که نه بس کس کول باور ډېر آسان کار دی خو چې بیا لیکلو ته څوک کېږي چې یو صفحه لیکي که نه خو د سهار نه ماښام شي هغه یو صفحه پوره نه شي بیا د پته ولیکي چې دا دی انیف خلیل خو تلیخ خپله ور پکار دي.
د غونډې په پای کې پروفیسر ډاکټر انیف خلیل له ویناوالو او د غونډې له ګډونوالو مننه وکړه چې د هغه د 50 کلن جشن په ویړې ورسره بې کچې مینه وښودله.
نننی تقریب داسې یو خصوصي تناظر لري چې لارې بندي ذهني او ټینشن دی نفسیاتي او مسله ده خو د دې باوجود دومره خلک راغلل زما تقریب له زه دا محسوسوم چې دا ما سره د یو صادقانه مینې یو عملي ثبوت دی. کوم مقاله نګار تاثرات ویونکي نظم ویونکي ترنم ویونکي زمونږ د سټیج مشران دا چې ما واورېدل زه خوشحاله شوم چې ما سره خلک دومره مینه کوي نو چې دا صورتحال زه ګورم کله کله داسې زما ذهن کې خبره راغله چې کاش زه هر کال د 500 کالو کېدای شوم.
پروفیسر ډاکټر محمد انیف خلیل په خپل 13 کلن ادبی او علمی ژوند کې په بیلابیلو صحافتي تعلیمي او علمی ادارو کې دندې ترسره کړي خو د 13 کلونو راهیسې تر دا مهاله په اسلام آباد قاضی اعظم پوهنتون کې د پاکستان د مطالعاتو ادارې مشر دی.
د پیښور ادیبانو د ډاکټر حنیف خلیل د خدمتونو ستاینه په یوه غونډه کې وکړه. د مومندو ادیبانو هم هغه روایت مات کړ چې ګینی پښتانه یوازې د خپلو مړو شخصیتونو یادونه او ستاینه کوي. په یک غونډ کې ادیبانو دوه وتلو شاعرانو غلام حسین محب او جمیل ګل جمیل ته د محبت نظرانې په یوه غونډه کې وړاندې کړې. د مشال رادیو خبریال شهنواز ترکزی هلته ورغلی و راپور یې رالیږلی چې په ترنم پیلېږي.
زمونگ سترگو کی نظر وے خوبار دو سم برباد کرے زمونگ زڑا زمونگ زگر وے خوبار دو سم برباد کرے دب منو پہ خور شوے دگلنو پہ خورا
او کوزه محمود یک غون کې د اسماعیل دجی پوجره کې دغه مشاعره د جمعې په ورځ جوړه شوه. مشاعره د محمود د ژوندۍ شاعرانو
غلام حسین محب او جمیل گل جمیل په اعزاز کې را جوړ شو او پکې وویل شو دوی خوښوي چې خپل شاعران په ژوند وستای نه چې د مرګ پس ور باندې قصیدې ولیکي. غلام حسین محب د شاعرۍ او کتابونه لیکلي، یوې په اردو ژبه کې او شپږې په پښتو ژبه کې لیکلې شوې. مشاد رډیو سره خبرې کې وویل دی غنی چې په ژوند وستای شو نو په سپینه ګیره د لیکلو حوصله لا زیاته شوه.
راځه چې بیا سره تازه کړو مینا په ټول جهان کې انګازه کړو مینا زمنگ یارانو دا دستور گورے نکلو پا جون پا جنازہ کلومینا نو زمنگ اکثر دا مرگ نفس ستائل کی گی خدا سلسلہ شروع شوی دا شکر دا ماشاء اللہ پا دے خیبر کے ہموشو پا دے امندو کے ہموشو پا دے دعاوا سی مکی موشو چا دا مشارانو پا اعزاز کے پروگرامو نکی گی نو دیر زیاد منن کم او دیر زیاد خوشحالی محسوسوم او دا دے پروگرامو سر با یو نور او سلا منگ تا ملاو شی چا روسا پرم سکلی چا دا غیر نزیاد کارو کن
دا مرکزی محمد عربی ٹولن لخوا او دغه مشاعره کې د پیښور نه ډاکټر حنیف خلیل، پروفیسر عباسین یوسفزی، فضل مومن او د شهاب عزیز ارمان په شمول ګڼ شمیر شاعران هم ورغلي. دا ځای ته د شوقه درنه د قلم کورنۍ او د مټې مغول خیلونه د قلم یاران په نوم د تنظیم غړي هم ورغلي. د مرکزی مومن ادبي ټولنې مشر حضرت داغ او جلبل مومن لخوا غلام حسین محب او جمیل گل جمیل ته قوله او لونګی او په غاړه کې د ګلونو هارونه هم واچولې شو. جمیل گل جمیل هم د مشال رډیو سره خبرې کړې.
ژوند کې ما د دې پښتو دومره خدمت نه لیکړې څومره چې ما له عزت راکړه. زه اکثر مرګرو ته دا ویم چې دا پښتو چې دا د مور په شان ده، چا چې د مور خپو باندې لږ زور وکړ لږ خدمت وکړو په ایمان درته وایم چې د دې خدمت په الله رب العزت هغه په دنیا کې ورکوي او دا د دې ظاهر ثبوت هم چې زما خدا ده چې د دې پښتو دغه لږ یو سور زم خدمت کړی دی. زه درته زده یقیني هم زه د سمې فر له لاړ شم چې په هغه کې د پی ایچ ڈی ډاکټران ناست دي هغه ما
پروفیسر ڈاکٹر عباسین یوسفزی مشال ریڈیو وویل ته ژوندۍ شاعرانو او یا اتلانو ستاینه لازم ده کینه تر مرګ پسې بیا هر څوک ستای. نوموړی زیاته کړه
الو یو تربل زارې گئی ما د محفل یاران لیده چې خاورې شو را په ژوند باندې د ملګرو د صلاحیتونو د غي د کمالونو د غي د صفاتونو ستاینه کول ډېر ضروری ځکه چې یو خدای سره د غي وینه لګ زیات شي او کېدې شي چې تخلیق کار د غي نه خط تخلیق وکړي شي هغه ته د اندازو شي او ادبي ټولنې چې څومره دینه ایله په کار دادي چې خپل ادبي ملګری وستای وروزی.
د ورغلی مشرانو او ځوانانو شاعرانو رخوا نظمونه غزل او ربایان هم ورغل شوي او ځینو پکې ته غلام حسین محب او جمیل گل جمیل په ژوند نثرونه هم لیکلي چې تر مازیګر نه وخته پورې په دغه غونډه کې حاضرینو ته واورول. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
هلته په کوهاټ کې آریانا پښتو ادبي ټولنه هم په پام کې لري چې د دوو هغو یاد وړ شاعرانو په یاد په لنډو ورځو کې یوه غونډه جوړه کړي چې له موږ جدا شوي او د ابدیت غېږې ته یې پناه وړې ده. دا دوه ښاغلي صادق سرګردان او اقبال مومند دي. ما په کوهاټ کې د افغان شاعر خبریال او د آریانا پښتو ادبي ټولنې له یو مشر عبدالله ظهیر سره د دې غونډې او د هغه په خپلو خدمتونو او کارونو په اړه خبرې وکړې. ظهیر صاحب ډیره مننه چې مشال رادیو ته وخت ورکوئ. کور مو ودان، ژوندی اوسئ. ډیرې شپې ورځې ووتې چې ستاسو له ادبي هلو ځلو نه نوی خبر نن سبا په څه بوختې؟
ډیره زیاته مننه امیر صاحب. مشال رادیو ته هم سلامونه، تاسو ته هم سلامونه. بوختیاوی خو امیر صاحب تاسو ته پته ده چې په پښتونخوا کې حالات داسې دي، خو په دې حالاتو سره به مقابله کوو. شعر شاعري خو همدې دپاره ده، د قوم سترګې دي. شاعران چې په سخت حالاتو کې قوم ته داسې څه وړاندې کړي د لیکلې بڼه باندې چې هغوی وګوري، هغو ته په دې غمجن ماحول کې، په دې سخت ماحول کې مثال د غوزرونو سره څه خوشحالي وګوري. نو زمونږ امیر صاحب په نږدې ورځو کې تاوی په څه شي باندې بوخت یو. دلته زمونږ آریانا پښتو ادبي ټولنه ده چې په پاکستان کې لومړی ادبي ټولنه ده چې په افغانانو ادبي او هنري ټولنه ده، کلتوري چې دلته مونږ کار کوو. اوس مونږ هر کال دلته د امن په نوم باندې غټه غټه مشاعره کوو، یا کوم کسانو چې کتابونه چاپ شي د ملګرو د هغې مخکتنې کوو. اوس د پښتو دوه شاعران یو د کوهاټ سره تعلق لرو، صادق سرګردان چې څوک د مزاخیا شاعر او په پښتنو کې د مزاخیا شاعران ډېر کم دی، او دی پکې سرخیل وو او بلا امین بلا کار د پښتو ادب د پاره کړی دی. هغه په دې روژه کې زمونږ نه مونږ تاسو نه جدا شو. ورپسې دویم د خیبر پښتونخوا د پولیس ډیپارټمنټ کې ډی ایس پی هم او ډیر لوی شاعر وو، د حمزه بابا او د کلندر مومن صاحب د ناستې هغو سب ادبي غونډو کې ناسته د هغو د ناستې پاستې شاعر و ښاغلی اقبال مومن. بلې په دې کې به هم دا نن ماښام دلته د زمونږ رخصت ته د اتوار ورځ باندې نن ماښام هم ملګري راغوښتي دي کې نو چې د دوه دواړو په اعزاز کې یو غټ پروګرام وکړو د پښتونخوا په سطحه باندې، د هرې ضلع نه ورته شاعران نو غواړو د دوه په فن او په شخصیت باندې ملګري خبرې وکړي، بیا کومې خبرې یا مقالې وي د دوه مقالو کتاب چاپ کړو، ستاسو غوندې کوم مشال راډیو دي یا داسې کومې ادارې د هغو ته ولېږو، هغو سره مې خبرې وشي. نو اوس فلحال موږ په دې کې اخته یو، انشاءالله د دې غونډې راپورټ بیا تاسو سره نشر.
بالکل تاسو تل میرا پانے ظہیر صاحب دارت ہوئے چی دا دین علاوہ تاسے دا خو لکه د ټولنې په سطح باندې آریانا د بی ټولنې په سطح باندې اجتماعي کوششونه دي، تاسو په خپل ځینې شعرونه تاسو ډیر په عام اصطلاح کوئ چې مشهور شو یا وایرل شو، د هغه شعرونو نه پس سمو لیکلی دي او هغه مو ځان سره ساتلی کنه خپروي، او که خپروي نو په کومو لارو خپروي؟
همین صاحب ډېره ښکلې پوښتنه دې وکړه. ما خو وخت په وخت په سوشل میډیا باندې زه خپلې غزلې په ویډیوي شکل کې همداسې نشر کوم، وی لیکم بیا پوسټ کوم. خو زما یو غزل چې تاسو هم اوریدلې چې ما په سیارمان درځي که نه درځي،
یاره دا خو راته ووایه مخکې تر دې چې پوښتنه ځواب کې، ښه نه ده چې دغه راته لګه ووایه.
بله بله بله، ما پسې ارمان درځي که نه درځي، سنا څه خپګان درځي که نه درځي، او استاد حال د وطن څنګه ده، سکول ته ماشومان درځي که نه درځي، او اوس خو د غربت چپو وهلې، امیر صاحب اوس خو د غربت چپو وهلې، اوس درته یاران درځي که نه درځي، او د پښتنو قاتل ووایا قبر ته ماران درځي که نه درځي، او هسې نه چې ځان دې ملا کړی وي، هسې نه چې ځان دې ملا کړی وي، ټکی د قرآن درځي که نه درځي، هسې نه چې ځان دې ملا کړی وي، ټکی د قرآن درځي که نه درځي، او په محلونو کې ودو خلکو څاڅکي د باران درځي که نه درځي. او نجیب صاحب شعر پکې ده زمونږ ستاسو د وطن د دشت دي چې اے هلمند ستا دشت مېرو ته اوس، اے هلمند ستا دشت مېرو ته اوس، ها غشان کوچان درځي که نه درځي، او اے د علم جشن څه احوال راکا، نن سبا هندوان درځي که نه درځي، او ظلم د زهیر په خپل ځان نه کړې، قدر د خپل ځان درځي که نه درځي.
ظہیر صاحب په دې شعر کې ډیر ښایسته تصویرونه دي، ښه ګوره هلمند ذکر پکې دی چې هلته کوچیان دي، یا مثلا د علم د غره ذکر دی چې هلته هندوان ورتلل به میلې ته کنه، یا داسې ډیر ښایسته تصویر کشي مو کړې ده. دا بس په شعوري توګه تاسو کړي کنه، تاسو شعر لیکو بس دا قدرتي هم دغسې راغلی دا شعر؟
امیر صاحب دا خو تاسو خپل هم ماشاءالله شاعر یا لوی شاعر، نو مونږ تاسو نه زده کړې کړي، نو دې به تاسو ته مونږ نه ښه پته لګي. خو دغه کې یو شعر دوه مې پکې دغه شان لګه، هغه وایي چې الهامي راغلل، بیا مې پکې نور خپل څه خپل هنر شي کوشش شي څه الهام شي، په دغې په لاشعوري توګه ولیکل شو دغه شعر. خو دا دومره مشهور شو امیر صاحب چې خلک اوس په عام غږ کې، کله کله زه بل پروز میم کور کې خبره کوله، د کور په کوڅه کې روانو، نو دوه وړې ماشومان وي، هغه ورپسې اواز زما نوم ته غلط ته شعر د عبدالله ظهیر دی، نو بل ته وایي چې هغه ما ته وایي چې اے استاد حال د وطن څنګه دی، اوس ما پسې اواز کې زه سرته ګورم، زه هم دا شعر خو زما دی، نو دا څه کیسه ده چې ومې کتل ماشومانې جینکۍ وي، ای ورته په خندا شله، ما ته یې نوم نه هیرو او دا شعر دې راته یاد کنه،
نو خلکو ذهنونو کې پاتې شو دا کنه.
او بل امر صاحب لک په دې باندې لک خپګن خبرم نه، دا د خلکو مینه ده، خو که لک زه ماته کله کله تکلیف په دې باندې پی ورسیږي چې دا شعر خلک ډیر مثال بل بل شعرو سیزنو پورې، لکه ته شاعر یو شعر ووایي، یو ادبي غزل ولیکي، نو هغه خلک ورسره نورې نورې کیسې جمع کړي، خپل ځان نه پکې کافیه بندي او ردیپو کې کنه،
پیروډی کوي خو بیا داسې پیروډی کوي چې لکه ډېره بېخي ته اورېدیم نه شي. ما ته ځینو ملګرو داسې راولېږل زما د غزلو سره ځینو ملګرو پیروډي کړې ده چې هغه سره لکه مونږ چې اورېدې زه خپل اورم نو ما زه خفه کېږم پې که نه
دا خلک خو داسې شاعران ویم نه خو دغه خلکو ته ماهرانو ته څه پیغام لري څه ویل لري.
امیر صاحب ډېره ښکلې خبره ده وکړه. ټیک ده یو سړی شاعر نه دی خو د شعر مینوال دی پاتې شي که نه ښه مینوال دی پاتې شي. ته دا منې چې مونږ شاعران یو نن سبا خو تاته پته ده شاعران هم ډېر دي خدای دې ډېر کړي بده خبره نه ده خو نن سبا مینوال چې دی هغه ډېر زیات کم دی. هر سړی مصروف هر سړی هغه باندې خو زه خو یم چې یو سړی د بل شعر خرابوي یا د بل شعر په خپل نوم کوي نو خپله د یو ښه مینوال واوسېږي د شعر که نه. انتخاب مونږ چې اول شاعران نه وو نو مونږ به د نورو شاعرانو انتخابونه وي لکه ستا شو. ستا یو کتاب ما سره اوس هم راته یاد دی چې د چینارو لاندې منګیا
زما لومړی کتاب
اوس هم راته یاد دی. نو دغه شان د کاروان صاحب شو د درویش دورانی شو محمود عیاش شو ساحل صاحب سودا مې ښه مطالعه کړل اوس یې راته شعرونه یاد دي. کله چې ستاسو په شان د شاعرانو شعرونه واورم نو خپل شعر راته د سې سم نه ښکاري که نه.
خو
به هر حال لګیا یو هغه لیکل کوو امیر صاحب
ایله کوم ستا خپل انداز دی ډېر ښکلې لیکل کې او د خلکو زړونو ته ډېر زر لاره مومي نو دا ډېره ښه خبره ده. نو د دغه مشهور غزل نه پس بیا به دې هم ډېره شاعري کړې وي نو هغه دې په کومه لارو خپره کړه؟ په ویډیو باندې خپرې که نه په لیکلې بڼه باندې فیسبوک کې خپرې یا کتابي بڼه باندې یا مجلو کې خپرې؟
زما امیر صاحب اوس یو غزل ګلپاڼې ریکارډ کو. ایک رازی باران دے ډیر د مزے باران دے هوا هم مست مست ګوره د شپې باران دے او مارغان بچر تلاړ وی وہی نارے باران دے او خلګ ټول لمدکړل او با مارغان بچر تلاړ وی چاچی ناوی باران دے خلګ ټول لمدکړل وہی نارے باران دے او رازه کوټه تراشا یخنی دمره
باران
دے او دتلو خبرې پرېږده زما منې باران دے او زهیره چرته مزه چرته چې زه باران دے. دغه غزل ګلپاڼه ریکارډ کو. یو بل غزل امیر صاحب دی اوس اظهر ریکارډ کړه. اظهر خان ډېر ښه هنرمند دی. بریالي سمدی ریکارډ کړلو. یو راته د استاد شاولي زوی میسج کړی و چې ستا غزل په کاناډا کې استاد خوښ شوی او چا ورته ولېږلی و. استاد ریکارډ کړی دی را پخلاشه ته زما ولې خفه یې ته زما د شاعرۍ استعاره یې. دغه یو غزل چې ما ډېر مخکې لیکلی و استاد ته په ګوتو ورغلی هغه چېرته زمزمه کړی. او بیا نو کرن خان سره خو مونږ په پېښور کې یو. کرن خان خو زما ډېر شعرونه ډېرې غزلې ډېرې ټپیزې ویلې دي. نو تا چې و چې په کوم هغې خپروي نو اوس نن سبا زه داسې کوم چې کوم هنرمندان ملګري یا زمونږ د واټساپ ګروپ کله کله غزل ولیکو مونږ چې را مونږ نه ورک نه شي د خوندیتوب دپاره ګروپ کې واچو نو بیا هغه زمونږ سره د بلا هنرمندان دي یا خبریالان ملګري دي ستاسو په شان هغوی ووایي یا هنرمند روالو نو غږ مو شعر به په دې وجه عوام ته رسېږي نن سبا ډېر زر.
نن سبا هم دغه بهترینه لاره ده او کتاب خپل اهمیت لري ځکه په کتاب کې خو چې سړی ګلاب هم کېښودی شي او کتاب د کتاب یو خپل خوشبویي هم وي که نه. خو دا هم ده چې د زمانې سره به قدم وهي که نه. نو د نن زمانه چې ده ډیجیټل زمانه ده او شاعري به په همدې لاره باندې خلکو ته رسي او خلک چې دي هغه سیزونه ګوري چې مخې ته ورځي که نه. نو د خلکو ذهنونه داسې آینې غوندې چې مخې ته نه بیا بل څوک مخې ته ولاړ نو ډېر ښه کوئ چې په دغو لارو باندې خلکو ته ځان رسوئ. تا د ډېرو هنرمندانو یادونه وکړه خو ستا خپل آواز خو ماشاءالله ډېر ښکلی دی که نه. بس زمزمه راته کولی شي که نه اوس
امیر صاحب زما خو زمزمه به درته وکړم یو څو شعرونه بس ستاسو دپاره زمزمه کوم.
مهرباني
امیر صاحب دغه یو څو شعرونه تاسو ته ډالۍ خدای دې وکړي چې ستاسو د ملګرو خوښ شي د اورېدونکو. رومانی شعرونه دي مونږ اکثر د انقلابي شعرونه لیکو خدا ترنم په کار چې رومانی شعرونه پکې ویل شي. د وصال شپه ده بنګړي څوک شرنګوي یا توره تیاره ده بنګړي څوک شرنګوي توره تیاره ده بنګړي څوک شرنګوي د وصال شپه ده بنګړي څوک شرنګوي یا توره تیاره ده بنګړي څوک شرنګوي تور تیار دا بنگڑی سوک شرنگوی چرت بشیخ ملا پمونز ولاڑوی و چرت بشیخ مولا پمونز ولاړ وی یا دا څه کیسه دا بنگړی سوک شرنگ وی تور تیار دا بنگړی سوک شرنگ وی و تور تیار دا بنگړی سوک شرنگ وی زما دستر گونه خوب وړی دی و زما دستر گونه خوب وړی دی و دا څه کیسه دا بنگړی سوک شرنگ وی تور تیار دا بنگړی سوک شرنگ وی د وصال شپه دا بنگړی سوک شرنگ وی یا تور تیار دا بنگړی سوک شرنگ وی تور تیار دا بنگړی سوک شرنگ وی
ډیره مننه ظهیر صاحب. دره ته وایي چې ستا هر غزل چې زه په لیکلې بڼه لولم یا چېرته اورم نو موسیقي پکې ډیره زیاته پرته وي، نو دا ته په ترنم کې لیکې کله چې لیکې که نه دا پکې قدرتي موسیقي پرته ده؟
امیر صاحب ځینې په ترنم کې لکه پرون نه بل پرون ځان سره روان وم وظیفې ته تلم نو ګاډي کې راسره یو بل ملګری هم ناست و، نو هغه چې څنګه خبره شروع کړه ما ورته په ګوته مې داسې په شونډو ورته کېښوه ما چوپ وای ولې هغه چې ته ولې تپوس کوم ورته وای چوپ اخر چې زه ته ورسېدم ورته اوس واورم ستا د چوپیا چوپتیا علت څه مې څه شي ما د څو شعرونه مې لیکلي و دې ته مې خپل هغه ترس کې زمزمه کول مې بیا رانه هغه هر څه ګډوډي ده کنه، نو کله کله راشي کله کله داسې روماني شعرونه هغه په ترنم کې پیر نه ترس کې ووایو لکه د رحمت شاه ساحل صاحب غوندي او ځینې شعرونه هم داسې ولیکم.
صحیح، او در احمد شاه ساحل صاحب خپل مقام دی او غیم په ترنم کې وای، خو ستا ترنم ته ډیر ښه دی. هغه
بیا دونه زه کړو چې ساحل صاحب سره ما خپل یو مرکه دی یوټیوب د پاره کولو نه غنه دغه پښتنه ما وکړه هغه ماته وای زه په ترنم کې لیکم کنه.
نو بالکل، نو ظهیر صاحب ډیره زیاته مننه موږ له مو وخت راک کور مو ودان.
ډیر مننه امیر صاحب ستا او ستاسو د مشال لړۍ ته کوم خدمت پښتو ژبې او ادب ته وکړو، نو خوشاله یم چې تاسو سره مرکه وشو او مشال لړۍ باندې مې خلک غږ اوري. ستاسو هم ډیره زیاته مننه.
د عبدالله ظهیر مرکه مو واورېده. له همدې سره د مشال راډیوي مجلې وخت پای ته رسیږي. نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.
مشال بنوم
ساتو دلیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه